라디오.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې سهار مو نیکمرغه او په دې هیله چې له خوشحالیو ډک ورځ ولري د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب مو پکې راغونډ کړي دي د دوشنبه ورځ ده د کب یهود میاشتې اومه د فروری میاشتې شپږویشتمه په پیل کې خبرونه نن دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یو پولیو واکسیناسیون پیلېږي لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل روزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات کې تطبیق شي تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزړن یا پولیو شپږ مثبت پیښې سبسوي وي چې ټولې په ننګرهار کې وي خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول سوی افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزړن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي د اوتریش حکومت د طالبانو لبند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید د اوتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد السانی له هڅو مننه کړې ده اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اوتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه طالبو چارواکو د دغه اوتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سروې سوي او د شپږ ویشتو کانونو استخراج دوام لري بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره سول د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر په ډاګه کوي ښاغلی زیلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ او خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري هم په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 150,000 څلور سوه او 500 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړي چې پر اساس یې 15,200 تنه وژل سوي او 9,815 تنه نور ټپیان سوي دي له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی قطر امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي اسرایلي رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي دا هم ویل سوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي اټکل کېږي چې د ماشومانو ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا 300 لا هم د حماس لخوا یرغمل وي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعت خبری مجله کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د ملګری ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy.
په یو مرکه کې اوري چې نوې ځانګړي استازي څه کولای شي.
وضعیت طلبته تشریح کولای شي. لذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ولري. هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
په هرات کې زلزلہ ځپلی وای چې د 15 میاشتو له تیرو دوه وروسته هم د کورونو پر غولو کې مرسته نه ده شوې.
نه زه خوښ تا کومک نه ده کومک چې خلکو مشکلات مکمل پر راپسته نه یو خیمه ده خیمه ده خو وخت نو هغه یو دوه فامیل سو درو فامیل ته دنه خیمه ورته ویده.
د اوتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
پولیسستن کنټینیو دین هولډ لیک لوکال
پولیسو د دریو ښځو مړی کاشف کړ چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. یو مشکوک کس همدې سیمه کې نږدې ونیول شو. تورن کس یو وسکران افغان تبع دی.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلس ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یو مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړی غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطه ویلي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
with the United Nations
da amniyat chora la para da zangri asaz da takalo pa gadun pa afghanistan ki da malgaro mulatuno da kar mulatar khura muhim de
special envoy
tamada che pa de gonda ke da malgaro mulatuno umumi munshi antoni gotrish da afghanistan la para da zangri asaz da takalo aw pa doha ki da tiri unai da gondi pa da khbal rapor aw randizuna urandikri طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پا پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوړي بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین روسیا او ایران د غوی وادونو لړلې و چې د غاستازي لټاکلو سره موافقه نه ده کړې. فریدون سنیرلی وغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکو په توګه کار کړي. نو موري د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. لڅ باندې دونی مو کلو ورسته هیڅ واد د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل. خو ځینی وادونه د افغانستان له اوسنوي واکمنانو سره اړیکې لري په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېګل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا او پای ټولنی او یو شمیر نور هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو انجونو ته د کار زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقوقونه ورکړي. د ترګري سره مبارزه او د ټول شمول حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو انجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي. له ترګري سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شمول ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سیوي. طالبانو له لوی سره دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولې. صفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکې پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي، د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل، نو دا مهمه ده. که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی، په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی، او بیا نور هیوادونو چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت، د دې جنایتونه، د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ دپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي، او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو د مهم سازمان له آدرسه بیا خپریږي. لہذا دی نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقا غیر قانوني کړنې دي، نو دا افشا کیږي، دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه د ویر لري
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي.
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزندوی پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره کچې د ملګری ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سورته وایدی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثی چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي، او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حد اقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیرې شوي، خو د هرات ځینې زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړ سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی سوی. دوی اندېښمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپل به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن سوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له عمله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وایي اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپله به هم زیانمن شي. د هرات د زنده جان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو بصیر احمد وایي اوس یې د ژمي د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یوه لنډمهاله سرپناه جوړه کړې ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسیږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې اویا سلنه ویجاړ شوی او دا ستوګنې وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو ترڅو چا ته زیان ونه رسیږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زندهجان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو، بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بېرته ورغوي.
د زندهجان ولسوالۍ د تقینقی کلی اوسیدونکو نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوشاله کومک نه دي، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه نو یو خیمه د خیمو د خو نو هر یو دوه په میلو ته او درو په میلو ته د خیمو ورکول شوی ده. نو بل هم نور په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ شی یو ور دوه نو کومک سره یو اندازه نو نور داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګنبدو د جوړولو لپاره کم اقدام نه دی شوی دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځانی زیانونه واوختل. د هرات خار اوسیدونکو شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونه په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه یې د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
نیم ترقی کرد در بالا قرار داره.
زما د سترګو لیدلې حال دا ده چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت یې هم درز کړی. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه پس لرزي یا بل زلزله راشي زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړیو چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله څه باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور د رئیس احمد الله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیایي بانک تېره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغه زلزلو د هرات په نحو ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ ستر مالی زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان په ناغوښتون کې په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یک شنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی کړی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عینې وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل،
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عامل د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې یې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقیف کې د پوښتنې ترې کیږي. دغه کس د چړې په واسطه د برید کړی. په دې اړه د جنايي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کیږي.
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بې وزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوې درې ښځې چینایي بلل شوې چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 28 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوې. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راب په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې، سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هیوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هیوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بېلابېل داوطلبانه او آن جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې ویلي چې اټکل کېږي سږ کال به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. دا هم تفصیل
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي. د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري. پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې ډیسیشن می په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی و چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل،
خودم هم خیلی ضعیف،
زه هم ډیره کمزوریم. لاغه وخت چې امارات یا طالبان راغلي میډه میدان دل لا سور کړي. کار او غریبی نشته، زه ډیره زوریږم، هیڅ د کور خرڅ نه لرو.
خرج اصلا ندارم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ازادي رادیو ته وویل، بیرمن یو امیدوار ده او په خوارځواکۍ اخته ده، خو دای نه د توانه د لیل روغتیاي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه دی وټلو مناسب خواړه لاستراوړي.
د ماشوم د مور حالت هم شنه دي، نو یو خدا وچکلی د بل دغه نسی د کوم مرستي په دیاړه دروسه زموږ سره نه دي، خصوصا ما د خوارځواک د پاره کوم داسې یو تغ نه دی لیدل، نو زموږ د نړیوال ټولین څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې په خپل وی پاڼه کې خپور کړ، د امیدوار او شیدې ورکوونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیه اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي، د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله درې چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي.
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوي چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلی کوي.
د غزنی شروالي چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې یې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړي دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت شاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي شاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 60 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما، د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دو پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شارع کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شارع ده، د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو. انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته میاشت ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په پکتیا کې د فرنیچرو سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په شکېدو دی، خو د خامو موادو، مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د شکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د یوې کارخانې مالک واحد الله مشال راډیو ته وویل
د 8 کاله 10 کاله مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییر ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته د سامان تیار راوړل سي، ځکه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ سي. یو خو د خلک تجربه او قسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د 2-3 کاله کې ثبت خلک لکه په وس کې مانده سوی ده، اوس په الحال نو داسې خاص غی نشته، سودا کمی دی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشینی صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي:
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شروع غواړي، لکه میز او چوکۍ، المارۍ، تختې، خاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو. تقریبا اته نه کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي: د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر و بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل:
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی بعد دوکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه دوی چې سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
په پکتیا کې د فرنیچر و کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته